The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نن د یکشنبه ورځ کال 2015 د نومبر د میاشتې 19مه نیټه ده. دا په پاکستان کې د مخزن اته افغانستان کې ونیمه او دلته په واشنگټن کې د سهار 10 بجې دي. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو ساته خبری خبرونه سره زادر ته کوم کاکر
او زه ارباب محمود
شراغ لاست ویو اول غوښتي د مهمو خبرونو سټکو ته.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وایي د هیواد څخه د پولیو رنز ختمول یو قومي هدف ګرځولی. اروپایي هیواد مالټا کې یوې غونډې ته ویلي پولیو ختمولو لپاره یې یو فعاله تګلاره پر ځای کړې.
Our campaign includes a strategy to have well-informed parents, dedicated network of frontline health workers, informed and supportive medical fraternity, civil society and media.
او په داسې وخت چې قبایلي سیمه کې د تشدد لړۍ دوام لري، د مدني ټولنې لخوا د بشري حقوقو خلاف ورزي د سادنې په اړه یو اداره جوړه شوې. د دغه ادارې د اهدافو په هکله یو کارکونکي ډیو ریډیو ته وایي،
تر څو چې موږ خپل لوکل اواز نیو چت کړی تر هغه پورې موږ که نه نړۍ ودرېدی شي یا سماجي حقوقو دپاره کې کار کوي مترقي خلاف موږ سره نه شي ودرېدی، ځکه موږ اواز په خپله پوکار دی.
او د فرانس پیرس ښار کې د نړیوالې تودوخې په موضوع سرمشریزه غونډه د سبا نه پیل کیږي. د غونډه کې د نړۍ غټ هیوادونه هڅه کوي چې د ماحول صفا ساتلو لپاره یو لوزنامه لاسلیک کړي.
او وز درته وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. دا پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وایي د پولیو خاتمه پاکستان د پاره اوس یو قومي مقصد دی. په مالټا کې د کامن ویلت یا دولت مشترکه د حکومتونو د مشرانو د غونډو په موقع هغه ویلي، حکومت یې په ملک کې د پولیو د مرض خاتمې د پاره یو شمیر ګامونه اخستي چې راتلونکي نسلونه د دغه مرض بچ سي. وزیر اعظم ویلي هغه به خپله د پولیو د خاتمې د پاره د قومي ټاسک فورس مشري کوي. هغه دا هم ویلي حکومتي جی دادا سی په قومي سطح باندې د پولیو ویکسین په کمپاین کې یو کشنی هم د دې ویکسین سره محرومه نسی پاتا.
د پاکستان د قبایلی سیمو په حق خبرونه چې د پاکستان د قبایلی سیمې مومند جنسې په انبار سیمه کې د سړک ته خاړې بمی چودنه کې دوه کسان وشری شوی دي. او یو بل خبر چې د طالبانو د عسکري څانګې وایند عبد الله وزیرستاني داوه کوي د شمالي وزیرستان شوال تحصیل کې د سړک د غاړې بمی حمله کې د پاکستان د پوز شپږ پوزیان یې وژلي دي. د پاکستان د پوز لخوا په دې حق له سند دی ویلي شوی. د سیمه کې د پوز او طالبانو ترمنځ د ډیر وخت نه جګړه روانه ده او به طرفه خبريالان نشي کولی د دې داوه پخلی وکړي. او یو بل خبر چې د مدني ټولنې لخوا قبایلي سیمو کې د بشري حقوقو د سار لپاره یو ډله جوړه شوې ده. نور تفصیل یې د ډیو ریډیو خبريال ارشد مومند په دې رپورت کې وویل.
د دې کمیشن چیرمن زرل یپریدی وایي چې د انساني حقوقو لپاره په سرکاري کچه هم کمیشنونه موجود دي او پاتا کې کار کوي، خو دغه کمیشنونه په بعضی خبرو غلی پاتې کیږي او د دوی کمیشن به هر قسمه انساني حقوقو خلاف ورزي په ډاګه کوي.
موږ دا محسوسه ده چې د یو کمیشن په کار دی او څنګه چې پاتا په بنیاد باندې او بیا په دې کې چې پاتا خلک خپل لوکل اواز مو چت کو، تر څو چې موږ خپل لوکل اواز نیو چت کړی تر هغه پورې موږ که نه دنیا نړۍ ودرېدی شي او نه پاکستان نور داسې د انساني حقوقو یا سماجي حقوقو دپاره کې کار کوي مترقي خلاف موږ سره نه شي ودرېدی، ځکه موږ اواز په خپله پاکار دی.
د انساني حقوقو لپاره فعال کارکونکي قمر نسیم وایي چې قبایلي سیمو کې انساني حقوقو خلاف ورزیو رپورت کولو کوم باقاعده نظام نشته دی او د کمیشن سره به دغه مسله هواره شي. او غواړي چې د زنانه حقوقو لپاره هم قبایلي سیمو کې دغه سي کمیشن باندې کار وشي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، شبقدر.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا.
اوس نړیوال خبرونه. د ترکی مشرانو د کورد نوموړي وکیل او د بشري حقوقو اکټیویست طاهر ال سی د وچن نه د پلټنو لوس کړي. وزیر اعظم احمد داوود طغلو وایي دا نه د معلومه چې ګنه د ال سی وچنه د ترهګرو حمله وا یا د کورد یاقیانو امنیتي ځواکونو ترمنځ ډزو په وخت وجل شوې دي. د موقع ګواهان وایي ال سی د کورد یاقیانو اکثریتي صوبه دیار باکر کې د کیراغونډي شوی راغون شوی خلکو ته د وینا په وخت د حمله کوونکو د ډزو ښکار شوی. د پیښې وروسته د کورد یاقیانو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ ډزې هم شوی.
ترکی وایي سي دغه پایلټ مړې به واپس کوي سي 13 هفته د روسي جهاز د راغورځېدو په پیښه کې وژلې وو. دغه جهاز د ترک فوج راغورځولې وو. د ترک خارجه وزیر احمد داوود اوغلو ویلي دغه مړې 13 شپه نه وخته ترکی ته راوړل شوی. د روس او شام فوجونه د جهاز دویم پایلټ بچ کړی وو، خو د دویم فوجي د بچاولو په کوششونو کې وژل شوی وو. د یک شنبه په ورځ روس صدر ولادیمیر پوتین د یو بل په ذریعہ په ترکی اقتصادي پابندیاں ولګولې. د دې ګام سره به په ځینی ترکی مصنوعاتو به پابندی او ترک کمپنیانو به هم په آزاده طریقه پر روس کی کار نسی کولای. په دې حق له زموږ همکار کلیم افضل یو ریپورت تیار کړی دی، راځي سی وایرو.
دغه اعلان شوی اقتصادي بندیزونو تر مخه به د ترکی سره تجارتي لوزنامې ختمول شي، د ترکی خلکو ته به په روس کې د کار کولو اجازه نه وي، او همدارنګې د ترکی له خوا راتلونکو پروازونو پر ضد به سخت امنیتي او د سارنې ګامونه اغستې شي. د روسی صدر لخوا جاری شوی امر تر مخه به په روس کې د ننه هغه ټولې د سیلګرۍ کمپنۍ چې سیلګر ترکی ته لیږي، هغوی به هم اوس نشي کولای چې سیل لپاره دې خلک ترکی ته ولیږي. دغه او نور دا رنگی بندیزونه چې تفصیلی لا مخې ته نه دراغلې، دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو خرابوالی اړخ ته اشاره کوي. د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف د ترکی په حکومت تور چولې چې د ترهګرۍ مرستې کوي. د روس خارجه وزیر وایي چې موږ هم د انکارې په ارادو او په حقیقي ژمنو په سر یو شمېر پوښتنې لرو، کمه چې په شام کې د ترهګرۍ خاتمه او د عربو او شام ترمنځ حالات ښه کولو سره اړه لري. د روسی خارجه وزیر لخوا دغه بیان د هغې روستو راغلی چې وړاندې د ترکی صدر رسپ طیب اردوګان د روس په هغو دعوو باندې خندا وکړه چې ګنې روس په رښتیا سره په شام کې د ریاست اسلامي ترهګرو پر ضد عملیات کوي.
وایس اف امریکا
ډیو رادیو اوري.
شامی اکټیوستان وای د روس د جنگی جازونو لخوا ممکنه بمباره کې لګتر لګا 13 کسان مړو او نور سلويخت ژوبل شوی دی. د خبرونو تر مخه د شام په شمالي سیمه کې دا حمله د ګړې ګړې په یو بازار کې شوې ده.
د امریکا وفاقي حکومت د ملیونه امریکاني ټلیفونان، فونونه، تماسونه، استخباراتي مقاصدو لپاره د اوریدو پروګرام بند کړي. د استخباراتي اداره ان اس اي په خواني کارکونکي ایڈورډ سنودن لخوا د پروګرام ز پردا پورته کولو بعد حکومت دا ګام پورته کړي. د امریکا ان اس اي استخباراتي ادارې د یو بیان تر مخه د اداره او وس د دې عمل پر ځای بل مخصوصه پروګرام لاس اچولې، کم کې سبا خاص مشکوک کسانو باندې نظر ساتلې سي. د نوی پروګرام د لاندې ک امریکني حکومت غواړي سې د یو کس په حق له معلومات تر لاسه کی، نو دوی به د دغه کس په استعمال کې ټلیفون کمپنی ته خواست کوي سې د دوی له دغه ډیټا یا معلومات ورکي. د امریکا صدر براک اوباما په 13 جنوري میاشت کې دا ویلي او چې دا پروګرام به تړي. په 13 جون کې کانګرس هم د دې پروګرام د بشپړ تړلو امر کړی، او خو په روسي لیو شپږ میاشتو مدت ورکړي او پروند شپې سره د ورسېدو.
د داعش سره تړلې وسلوالې ډلې بوکو حرام د نایجیریا په شمال کې د شیا مسلمانانو په جلوس د جمعې په ورځ د شوي حملې سیماری په سره خسته ده. په دې حمله کې لږ تر لږه 2 کسان مړه شوي وو. د دې حملې نه 2 ورځې وړاندې 2 ځانمرګي حمله کوونکي ښځو د ټلیفونونو په یو مارکیټ کې د ځانمرګي حمله په وخت لږ تر لږه 14 کسان وژلي وو او د سلو نه زیات یې نور ژوبل کړي هم وو. ټویټر باندې جاری شوی خپل پیغام کې د وسلوالې ډلې د جمعې په ورځ شوی حمله د شهادت ترلاسه کولو عملیات بللي، د نور تشدد پخلی هم کړي. دا ډله نایجیریا، کیمرون، چاد او نایجر کې اسلامي خلافت قائمول غواړي.
په کلوریډو کې د جمعې په ورځ د پولیس او یو وسلواله تر مابین 15 غنټې ټکان سوي، او په نتیجه کې 2 عام خلک مړه او نه ژوبل سوي. وژل سوي کسانو کې یو پولیس هم شامل دی.
د مسیحانو د مذهبي مشر پاپ فرانسیس د منځني افریقایي جمهوریت دورې لوجې امید پیدا شوه چې د دې سفر لوجې به په دې ملک کې د مسیحانو او مسلمانانو ترمنځ تاوتریخوالی راکم شي.
په بروکینا پاسو کې خلګ نن د اتوار په ورځ د ملک د نوي صدر او د پارلیمان د انتخاب لپاره رائے اچوي. د انتخابات د ملک په تاریخ کې تر ګردو آزاد الیکشن منل کیږي. د بروکینا پاسو 15 ملیون رجسټرډ ووټران به سوړل صدراتي امیدوارانو د لپاره رائے ورکوي. سړنکاران وایي واضح نه ده چې څوک به ګټي.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو لیدونکو، تاسو د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوښ کې دی و ریډیو خبری خبرونه به د شپې تر 12 بجو پورې جاری وي. تاسو بیا سحر هم کولی شئ، سحر د 6 بجو نه تر 9 بجو پورې د دی و ریډیو خبری او بیا نور پروګرامونه هم وی د خبرونه تاسو اوریدل شئ. په دې کې په دغه 9 ساعت خبرونه کې 2 ساعت چې دی هغه تاسو په ټی وی کتلې هم شئ، لیدې هم شئ. د وایس اف امریکا دی و ریډیو ویب پاڼه باندې نیخ په نیغه تاسو د انټرنیټ د لارې هم دا خبرونه او بیا په دغه ویب پاڼه باندې موجود پڼه کې سره واندې دغه خبرونه تاسو لسته هم شي او ویډیوګانې هم موجود دي چې هغه کتلې هم شي. اوس پر راشو د لوبو خبرونه ته چې خیبر پختونخوا او قبایلی سیمه په خاص توګه قبایلی سیمه چې د پاکستان د لوبو میدان کې په نور تعلیم او نور سہولتونو کې لري ساتل شوی دي، نو دغه سي د لوبو میدانونه هم د دې لپاره ګران ده چې پاغه کې رامخته شي. په خیبر پختونخوا کې د پېښور کې اسلامي کالج په ګراوند کې ځینې لوبې هم شوي دي. ډیو ریډیو خبریال حمید الله دغه لوبې ته ورخلې وو او د ځینې کلبونو مشرانو سره یې خبرې اترې کړې دي چې پختونخوا کې د کرکټ لوبغاړي په کم ځای ولاړ دي. تفصیل یې حمید الله په دې رپورټ کې راکړي.
د پېښور د اسلامي کالج په هندون په کرکټ ګراوند کې د شلو ورونو په میچ کې دوه مقامي ټیمونو سخت مقابله وکړه. په دې کې د دوانو ټیمونو یو لوبغاړی یعنی ابتهار احمد او عثمان شینواری په کامی کرکټ ټیم کې لوبېدلې دي. په ورستیو کې د قبایلی سیمې او پښتونخوا یو شمیر پښتانه لوبغاړي کامی ټیم ته رسیدلي او کوچ علي هوتیوایی په قبایلو او پښتونخوا کې د ارګنایزډ یا تنظیمي ساخت نه بغیر کرکټ لوبغاړي په خپل کړاو او مهنت دغه مقام ته رسیدي.
سو خود ملک د ودانې خبرې کوي خو رول پکې نه پلی کوي او رول پکار چې موږ ادا کو ځکه چې دا ځوان کل لپاره موږ سه اون کړل، نو کې دي شي بیا په موږ باندې داسې وخت راشي چې دینه هم بدوي بدتر وي. نو ځوان کل لپاره دا اکټیویټیز پکار دي ځکه چې په یو صحتمند جسم کې صحتمند مازغوي چې ته ځوان کل دا غور نه کې دا رنگینې ولا ور نه کې غه هیلدی اکټیویټیز ترانه شي، نو لازم ده چې هغه بیا نیگیټیو طرف ته ځي. زه ګورم عموما زما د ایج ملګری چې دی هغه نشو طرف ته لاړل، نور سیزونو طرف ته لاړل. هغه صرف وجه دا ده چې دې ته پاره موږ په ګراوند کې موږ هغه چام نه دی اخې چې کم دی اټریکټ کیو دی ګراوند ته راشي، نو په کارداري چې موږ دا سیزونو باندې ځان پوي کو خلکو لور کو.
په قبایلی سیمه کې یو سل سلور نوي شخصي کرکټ کلبونه دي، خو په کال 2013 کې د پی سی بی یا کرکټ بورډ لخوا پاټا یو ځانګړی ریجن ګرځولو سره یوازې د سر 15 قبایلی لوبغاړو ته د میاشتې 20,000 روپۍ وظیفه ورکول کیږي. خو په پښتونخوا او قبایلو کې کوچنګ هم معیاري نه دی او پر وستیو کې د انګلینډ خلاف په یو ورځنی لوبو کې لوبېدلې لوبغاړي ابتهار احمد وایي د تربیت کمی په نړیوالو سیالو کې راڅرګنده کیږي.
د ټول نمک غزنګ په صوبه کې دا کرکټ ډیر کم دی د نورو صوبو په نسبت سره، او دلته کې پکاردار مونږ خلکو لا چې مطلب دلته کې کوچ از راشي پی سی بی نه کوچ از روان دي ان شاء الله. او زما په خیال چې دا یو زمونږ لپاره یو ډیره خوشنصیبه خبره ده چې زمونږ پلیران زی بره اول ته پرفارم کوي او لوبه کوي او فسرین نه بغیر هغه دي په خپل ټیلنټ باندې اول د کې پرفارم کوي او په قومي ټیم کې خپل ځان لپاره زی پیدا کوي.
خو عثمان شینواری وایي چې په قبایلو کې د لوبو د میدانونو کمی، د سپانسرز نشوالی، د لوبغاړو مالی حیثیت اوس هم د کرکټ لوبې په وده کې خنډان دي.
بالکل جی، مشکلات ډېر وی پلیئر ته کوم قبایل پلیئران وی هغه سره ګراوند فیسیلیټی دومره نه وی، اکیډمی فیسیلیټی دومره نه وی، ځکه چلتا ګراوند نشته، اکیډمیز نشته. نو چې ټرایبل لا پلیئر راځي نو هغه ته ډېر زیات مشکلات راځي چونکې هلته ٹینن ډېر زیات دی. نو اوس هم تقریبا څه انډر 16-17 کې دوه درې پلیئران فاٹی دي، انډر 19 کې یو دوه پلیئران دي، انټرنیشنل دوه درې پلیئران پکې کو. هغې نه باوجود هم چې دومره فیسلټی نشته، ٹینن ډېر زیات دی خو فیسلټی وجه پلیئران زیات فوکس بیا په کرکټ باندې نه ورکوي.
د اسلامیہ کالج په میدان روانې دغه مقابلو ته یوازې د پیښور د مشهور بکری لخوا 15,000 روپۍ مرسته وکړې شوې ده. په داسې وخت چې په نړۍ کې فرنچایز کرکټ یا د شخصي ادارو او کاروبارونو په مرسته او نوم لوبډلې په وده کې دي، د پیښور صنعتکاران، تاجران او شتمن لا د لوبډلو او ټیمونو د سپانسر کولو په سیالو کې نه دي ښکیل. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو ټلویژن، پیښور.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکې.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونو ته غوږ یاست. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وایي د پولیو خاتمه پاکستان د پاره وسیو قومي مقصد دی. په مالټا کې د کامن ویلت یا دولت مشترکه د حکومتونو د مشرانو د غونډې په موقع هغه ویلي، حکومت یې په ملک کې د پولیو د مرض د خاتمې د پاره یو شمیر ګامونه اخیستي دي. په دې هکله د سیمیسا ارشد حسین رپورټ راکوي، راځي چې تاسو ته وړاندې کړو.
مالټا کې د پولیو د ختمون په حق له د دولت مشترکه یو سیشن ته د وینا په موقع د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل چې هیواد د نړۍ څخه د پولیو د مرض په مکمل توګه ختمولو کې پور اعظم دی، او اسلام آباد د هیواد دننه د راتلونکي نسلونو د ګوزن د مرض څخه د ژغورلو لپاره جدي ګامونه پور تکڑی دی.
We have taken a series of actions to save future generations from the crippling disease. Our campaign includes a strategy to have well-informed parents, dedicated network of frontline health workers, informed and supportive medical fraternity, civil society and media.
هغوی د پولیو د ختمون د پاره حکومتي تګلارې کې مور او پلار با خبره جوړول، د خپل مرام سره د مخلص ورکرانو نتورک پر ځای کول، با خبره او کومک کوونکی صحیح رضاکاران، مدني ټولنه او میډیا شامل ده. د وزیر اعظم ویناوا چې هغه هم په ذاتی توګه هیواد کې جوړ د پولیو د مخنیوي لپاره د قامی ټاسک فورس لارښودنه کوي، او هر ماشوم ته رسیدل د د حکومت ترجیح ده، چې مقصد دا باوري کول دي چې په ګرد هیواد کې یو ماشوم هم د پولیو د ختمون د ساسکو څخلو څخه محروم پاتې نشي. ښکاره دی چې په نړیوال کچ د پولیو د ختمون دپاره د پورته کړی شوو مؤثره ګامونو له کبله د نړۍ د نورو هیوادونو څخه د پولیو وایرس ختم شوی دی، خو پاکستان د نړۍ هغه یوازنی ملک پاتې دی چرته چې د پولیو په وایرس اوس هم په مکمل توګه قابو نه ده موندلی شوی. روان کال پاکستان کې تر دې دمه په یو سلویخ ماشومانو کې د پولیو د وایرس تصدیق شوی دی. په دغه ماشومانو کې د قبایلي علاقو سره تعلق لرونکو شمیره 14 او د خیبر پختونخوا په ایالت کې 15 ښودلی کیږي. تیر کال هم د دې میاد دوران د ګرد پاکستان څخه 240 ماشومان د پولیو په مرض اخته موندلی شوي وو. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د خیبر پختونخوا په ایالت کې د پولیو د ختمون د مهم دوران د دغه مرض څخه د ماشومانو د ژغورلو دپاره د ساسکو ورکولو نه د انکاري والدینو شمیره هم د 14,000 نه د 15,000 او 18,000 ترمنځ راکوز شوې ده. پاکستان کې د پولیو د وایرس د ختمون په هلو ځلو کې د ناکامۍ لوی علتونه د پولیو قطرو ورکولو رضاکارانو باندې د ترهګرو بریدونه، د مور او پلار لخوا ماشومانو ته د قطرو ورکولو نه انکار، او په ولس کې د پولیو د ساسکو په حق له منفي تاثر ښودلی کیږي. د پاکستان وزیر اعظم د پولیو د ختمون په حق له د دولت مشترکه کانفرنس ته د وینا په موخه په دې خبره هم اطمینان څرګند کړی دی چې په هیواد کې د پولیو په مرض د اخته ماشومانو په شمیره کې په زړه پورې کمی راغلی دی. د ملل متحده د صحت ادارې ډبلیو ایچ او لخوا په پاکستانیانو باندې بهر ملکونو ته د پولیو د قطرو د څښلو نه بغیر سفر کولو باندې بندیز هم لګولی شوی دی او پاکستان غواړي چې دغه بندیزونه د هیواد لخوا د پولیو پر ضد د کارکردګۍ په رڼا کې پورته کړی شي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي ختمولو لپاره کابل د پښتنو ځینې مشران د مشاورت لپاره کابل ته رابللی وو. دا غونډه څه تبدیلی راوستی شي؟ د ډیوه ریډیو خبریال احسان محمد خان د څېړونکو سره په دې خبرې کړې دي. دوی سوای په دې رپورټ کې اورو.
نومیالی څېړنکار پروفیسر خادم حسین په دې اړه وایي،
د غټو غټو کوم چې امکان پیدا کیږي د دې دورې وروستونو هغه دا ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مصالحتي رول په مخ کې لړ شي، چې کومه نارضګۍ یا عدم اعتماد دی د هغه تر ډېر حد پورې کم شي، او د امن او د ترهګرۍ چې کوم مسله پیښه ده، د اقتصاد ستونزه ده، دغه ستونزو باندې یو ګټور بحث وشي د پاکستان افغانستان ترمنځ او د سیمې د ریاستونو ترمنځ. او دا امکان ډېر زیات مهم دی چې د ډورین د کرښې د دواړو غاړو اوسیږي، د هغې تر منځه د تګ راتګ لارې ګودري ازادي شي، د تجارت لارې ګودري ازادي شي، د فرهنګي ټولنو یو بل سره تګ راتګ ازاد شي، د میډیا یو بل سره تګ راتګ اسان شي، او دغه شان د دواړو ولسونو تر منځه یو قومي تړون په مخ کې لړ شي.
په دغه وفد کې چې د ملت پاله عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند محمود خان اچکزی او د قومي وطن ګوند آفتاب احمد خان شیرپاو شامل وو. څېړنکار عقیل یوسفزی وایي، د افغانستان او پاکستان تر منځه درې واړه سیاسي مشران په خپل خپل ځای مهم ګڼل کیږي، او د دوی دغه سفر څخه ځنې ګټوري نتیجې هم لیدل کیږي.
د عوامي نېشنل پارټۍ مشر دی، خو د هغې سره سره د افغانستان په معاملاتو باندې یا د افغانستان سره په ذاتي او سیاسي رابطو باندې د هغه د اهمیت نه انکار نه شي کېدی. هغه د دواړو طرفو د پښتنو په مهم لیډرانو کې دی. دغه رنګې آفتاب خان شیرپاو چې دی، هغه صرف دا چې د یو غټ ګوند مشر دی، بلکې د پاکستاني اسټبلشمنټ په خوښو خلکو کې دی. د هغه رایې په پاکستاني اسټبلشمنټ کې ډېر زیات اهمیت لري. هم دغه رنګې محمود خان کرزی صاحب نه صرف دا چې د افغانستان په باره باندې خپل یو واضح موقت لري، او د پاکستان په داخلي امورو کې خپل یو ځانګړی حیثیت لري، بلکې دې ټیم کې د نواز شریف په خاص اتحادیانو یا ملګرو کې دی. نو زما خپل خیال دا دی چې یو طرف ته د دواړو طرفو پښتنو ستونزو په حواله باندې دا ډېر اهمیت لري چې یو تبادله خیال به شوی، نو بل طرف ته د دواړو ملکونو تعلقات څومره خراب شوي، د هغې شدت کمولو لپاره هم دا یو ځانګړی قدم و.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د خبر څرګندېدو وروسته اړیکې یو وار بیا د تاوتریخوالي ښکار شوی. څېړنکاران وایي په سیمه کې د امن او کلاري د پاره چې د دواړو هیوادونو اړیکې ښه کول هم ضروری دي، ځکه چې په افغانستان کې د پاکستان د مثبت رول بغیر امن او کلاري ته لار هوارول هم یو ګران کار دی. په دې لړ کې د پښتون ملت پاله سیاسي ډلو تګ راتګ څخه د یو غوره پرمختګ تمې هم لیدل کیږي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
وایس آف امریکا ډیو ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د ډیو ریډیو خبرونه په میډیم ویوز 520
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شي.
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com.
ګران اوریدونکو تاسو خوږی یاست وایس اف امریکا دی ریډیو د خبرونو و برخه ته د پاکستان او چین تر مابین د پاکستان د لاري اقتصادي لاري په حق له مطبوعات ویایي وزیر اعظم نواز شریف او د عوامي نېشنل پارټي مشر اسفنديار ولی خان سره د ملاقات په وخت د مغل کوټ څخه تر ډی خان پوری موټروي په جوړېدو په خبره منل سوګی ده. د پښتونخوا عوامي تحریک مشران بیا ویایي دا راداري متبادل نسی کېده. تفصيلات اورو د مدثر شاه په دې رپورت کې.
خبر زیاتوي دا به د پاک چاینا اقتصادي راهداري مغربي لاروي او د دې لپاره اوه کسیزه کمیټه هم اعلان کړې ده. د یادونه وړ د پښتانه ملت پال مشران کابل ته د دورې نوړاندې وزیر اعظم سره ملاو شو او د عوامي نشلګون صدر اسفنديار ولی خان نواز شریف ته ګیله کړې و چې وفاقي حکومت اقتصادي راهداري کې د مغربي لارې په ځای مشرقي لارې باندې کار شروع کړی دی او دا د خیبر پښتونخوا او فاټا خلکو سره زیاتې دي. خو وزیر اعظم نواز شریف اسفنديار ولی خان ته ډاډ ورکړیو چې حکومت به دیس سره هیڅ قسمه بې انصافي نه کوي. خو په دغه پروژه جوور نظر لرونکی د پښتونخوا اولسي تحریک یو مشر ډاکټر سید عالم مسید نش ډیوه راډیو پښتنه وکړه چې آیا وفاقي حکومت د دې سړک په جوړو کولو دا معنی ده چې ګینی حکومت د راهداري په مغربي لارې کار شروع کو؟ نو هغه وایي
دا د پښتنو د ټوکا کولو طریقه ده. سړک یو ځان لا هیڅ حیثیت نه لري او په دې سړک
اقتصادی راہداری فقط تیو سڑک یا موٹر وے نم نہ دے بلکہ دے کے صنعتی زونوں دا تیل او گیس پائپ لائن نہ دا ریل گاڑی پاٹلائی او تجارتی مرکزوں شامل دی. خود ڈی آئی خان سڑک دا ٹول نشتہ نمونگ دے تسنگ پاک چائنا اقتصادی راہداری وایو. زیادہ وزیر اعظم نواز شریف دروان کال مئی کے ٹول گندیس کانفرنس کے ہم سیاسی مشران تو ڈاڈ ورکڑو چی حکومت پد مشرقی لارے پزائے مغربی تو ترجیح ورکئی. خو بیا دا پلاننگ کمیشن او دا 2015 بجٹ ہم ثابت کله چې وفاقي حکومت راهداري کې زیاتې پیسې مشرقي لارې ته مختص کړې وي او د نوموړي نمو چې پښتنه وکړه چې اوس په دې سلای عمل وي. نو هغه وایي او وای د صوبې هیڅ کم ګون به د دې زیاتی برخه جوړ نشي او تر دې چې صوبایي حکومت هم دې ته پوره ډاډ ورکړي دي چې د صوبې د حقونو لپاره به هر ځای غږ پورته کوي او د پاک چاینا اقتصادي راهداري تجویز شوی لارې جوړول لپاره به مبارزه جاری ساتي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا رادیو پیښور.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دا تاسو ته به وس یو ریپورت وړاندې کوو. سی یوگا یو داسې مشک دی سی طبي ماهرین ویایي سی د صحت لپاره ډیر فائدہ مند دی. په ورستیو کې د خندا یوگا هم دغه مشکونو کې شامل کړ سوی دا. په دې حق لا زموږ همکار فوزیا انجم تاسو ته یو ریپورت وړاندې کوي.
د یوگا ورزشونه په نړۍ کې د صحت لپاره د همیشه نه ډیر یو ښه شی ګڼل کیږي. شل کالا گاهو د هند یو طبیب یا ډاکټر د خندا والا یوگا هم شروع کړی و او دغه سیس اوس په نړۍ کې ډیر یو نوم ګټل دی. خلک خپلوي او د دې په حق کې आवाज چتون کی وای چې دا د خندا والا یوگا صحت لپاره ډیر فائدې لري. په مینیلا کې فلیپینیان ناروغه کسان دغه طریقه پکاروي چې ورسره د دوی طبیعت تازه شي، ذهن نه بوج اخوا شي او وجود کې طاقت راشي. پاولو ټرینډاډ چې د پینووې لافټر بنیاد خودون کې دی وای
اټ چینجز دیر مایند سیټ انسټډ اف سیلف پیټی
چې د خندا والا یوگا سره د دوی د سوچ کولو انداز بدل شي او په ځان باندې د زړه سوځولو په ځای ورته د ځان د اختیار منی احساس وشي. دا سينو یو مثبت فرق راشي په دوی کې. دغه ناروغو کې ځینې کسان د کینسر په مرض ناروغه هم شته دي. د هغه وینا ده چې د خندا کولو دا یوګا په شورو کې کې دی شي چې یو عجیب او د کچکیدل وال کار ښکار شي بند ته خو چې پزان زور وکي او خندیدل شروع کړي نو هم نړۍ چې لکه ور سره په خندا شي. د یوې داسې رضاکارې ناروغ میپټ ګینر وینا ده
and the medicines
the علاج ذریعہ سے آوازی کیموتھراپی اور دوائیاں کو ملی
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گران اوریدونکو د وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا یو عربیا تاسو ته وړاندې کوو د خبرونو سرچکی.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وای د هیواد څخه د پولیو رنس ختمول یو قومي هدف ګرځولې. اروپائی حیواد مالٹا کی یو غونډه ته ویلی پولیو ختمولو لپاره یو فعال تکلارا پر ځای کړی.
Our campaign includes a strategy to have well-informed parents, dedicated network of frontline health workers, informed and supportive medical fraternity, civil society and media.
او په داسې حال چې ویلی سیما کې د تشدد لړۍ دوام لري. د مدني ټولنې لخوا د بشري حقوقو خلاف ورزي د سارنه په اړه یو اداره جوړه شوې. د دغه ادارې د اهدافو په حق له یو کارکونکي ډیو ریډیو ته وایي
ترڅو چې موږ خپل لوکل آواز نیم چت کړی تر هغه پورې موږ که نه نړۍ ودرېدلی شي یا سماجي حقوقو دپاره کې کار کړي ترقي خلا موږ سره نه شي ودرېدلی ځکه موږ آواز په خپله پاکار دی.
او د فرانس پیرس خار کې د نړیوال تودوخې په موضوع سرمشریزه غونډه د سبا پیل کیږي. د غونډه کې د نړۍ غټ هوادونه هڅه کوي چې د ماحول صفا ساتلو لپاره یو لوسنامه لاسلیک کړي.
او واز درته وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. دا پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویایي د پولیو خاتمه پاکستان لپاره وسیع قومي مقصد دی. په مالټا کې د کامن ویلت یا دولت مشترکه د حکومتونو د مشرانو د غونډې په موقع هغه ویلي حکومت په ملک کې د پولیو د مرض خاتمې لپاره یو شمیر ګامونه اخستي چې راتلونکي نسلونه د دغه مرض بد شي. وزیر اعظم ویلي هغه به په خپله د پولیو د خاتمې لپاره د قومي ټاسک فورس مشري کوي. هغه دا هم ویلي حکومت ترجیح دا د سپقومی سطح باندې د پولیو ویکسین په کمپاین کې یو کښنی هم د دې ویکسین سره محرومه نصیباته.
اوس د قبایلی سیمو په حق له خبرونه چې د پاکستان د قبایلی سیمو مومند جنسي په انبار سیمه کې د سړک تغاړي بمی چودنه کې دوه کسان و 13 ورځ وژل شوې دي. او د طالبانو د عسکري سانګې ویان عبد الله وزیرستاني داوه کوي د شمالي وزیرستان شوال تحصیل کې د سړک تغاړي بمی حمله کې د پاکستان شپږ پوځیان وژل شوې دي. د پاکستان پوز لخوا په دې حق له سندې ویل شوې دي سیمه کې د پوز او طالبانو ترمنځ د ډیر وخت نه جګړه روانه ده او به طرفه خبريالان نشي کولای د دې داوه پخلی وکړي. قبایلی سیمو کې د بشري حقوقو د سرغړونې او د ولست د بشري حقوقو یقیني کولو لپاره د قبایلی سیمو ولست یو بشري حقوقو یو کمیشن جوړ کړی دی چې د څارنه به کوي چې د بشري حقوقو څه قسمه خلاف ورزي کیږي.
ترکی ویایی سی دغه پایلټ مړی به واپس کوي سی 13 هفته د روسی جهاز د راغورځېدو په پیښه کې وژل سوی وو. دغه جهاز د ترک فوج راغورځولی وو. د ترک وزیر اعظم احمد داوود توغلو ویلي دغه مړی 13 شپه ناوخته ترکی ته راوړل سوی. د روس او شام فوجونه د جهاز دویم پایلټ بچ کړی وو خو دویم فوجي د بچاولو په کوششونو کې وژل سوی وو. د یکشنبه په ورځ روس صدر ولادیمیر پوتین د یو بل په ذریعہ په ترکی اقتصادی پابندیانی ولګوي. د دې ګام سره به د ځینې ترکی مصنوعاتو په پابندی او ترک کمپنیان به هم په آزاده طریقہ په روس کې کار نسی کولای.
د ترکی مشرانو د کورد نوموړي وکیل او د بشري حقوقو د اکټیویست طاهر ال سی د وژنې د پلټنو لوس کړی دی. وزیر اعظم احمد داوود طغلو وایي دا نه ده معلومه چې ګنې د ال سی وژنه د ترهګرو حمله وای یا د کورد یاقیانو امنیتي ځواکونو ترمنځ ډزو په وخت وژل شوی دی. د موقع گواهان وای ال سی د کوردیانو اکثریتی صوبا دیار باکر کې راغونډ شوی خلکو ته د وینا په وخت د حمله کوونکو د ډزو ښکار شوی. د پیخې روستو د کورد یاقیانو او د امنیتی ځواکونو ترمنځ ډزې هم شوې دي.
د امریکا وفاقي حکومت د ملیونه امریکایانو ټلیفوني تماسونه استخباراتي مقاصدو لپاره د اورېدو پروګرام بند کړی. د استخباراتي اداره ان اس اي په خواني کارکونکي ایڈورډ سنودن لخوا د پروګرام ز پرده پورته کولو بعد حکومت دا ګام پورته کړی. د امریکا ان اس اي استخباراتي ادارې د یو بیان تر مخه د ادارې وس د دې عمل پر ځای بل مخصوصه پروګرام ته لاس اچولې کم کې سی په مخصوصه کسانو به نظر ساتلی شي.
شامی اکټیویستان وای د روس د جنگي جاسوسانو لخوا ممکنه بمباره کې لګتر لګه اتلس کسان مړه او نور سلويخت ژوبل شوی دي. د خبرونو تر مخه د شام په شمالي سیمه کې د حمله د ګڼي ګڼې په یو بازار کې شوی ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اوریدونکو او وس وخت سوی دی و مطبوعاتو ته د کتنی او نن دا کتنه کوي زموږ همکاره سمینا احسن.
د امریکا ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپل اداریه کې نن د موسمیاتي بدلون په حق لا لیکل کړی دی. د دې ادارې ټایټل یا سرخط دی وات د پیرس کلایمیټ میټینګ مست ڈو، یعنی په پیرس کې د موسمیاتي بدلون په حق لا غونډې ته سکول پکار دی. ادارې لیکي په 1992 کې د یو نیم سلنه زیات ملکونه په ریو ډی جنیرو کې په دې اتفاق ورسېدل چې گرین هاوس ګیسونه یا نړیوالې تودوخې سبب جوړېدونکي ګیسونه د یو مخصوص لیول پورې راکم کړی شي. د دې نه پس ډېر ملاقاتونه او غونډې وشوې، خو په دې ملاقاتونو کې د پرمختګ په نوم د خودلو لپاره به ډېر لکسو. اداریه لیکي په عالمی کچا د گرین هاوس ګیسونو اخراج هم روبرو نور زیاتېدو او بلخوا د موسمونو درجه هم په عالمی کچا په زیاتېدونکې ګرمۍ باندې د نظر نه ساتلو په نتیجه کې سوکړه زیاته شوه. د واورو غټان یا ګلیشیرز او د غرونو د واورو نه ډکې سوکې په ولیکېدو شوې او ورسره په سمندرونو کې د اوبو لیول هم په اوچتېدو شو. اداریه وای د دې نه پس به یو ځل بیا د ګول پورس د ریو د معاهده دستخط کوونکې په پیریس کې نی چشمیره دې زله یو سل او شپږ نوی ده. دغه ملکونه به یو ځل بیا د عالمی موسمیاتي یا ماحولیاتي بدلون په یوې معاهده د اتفاق ته د رسیدو کوشش کوي او دا کوشش هم چې د روانې صدۍ په اخیره کې به چې نړۍ د یوې لوی ماحولیاتي تباهۍ سره مخی نو د هغې مخه نیولو هڅې دې وکړی شي. د عالمی توانایی د ادارې نوی ډایرکټر فتیح بایرل وای د 1992 د کیوټو او 2009 کې د کوپنهاګن د ماحولیاتي غونډو نه پس د پیریس غونډه په ماحولیاتي رویو کې د تبدیلی راوستو په لړ کې یو اخیری امید دی. بلخوا د فیریس صدر فرانسوا اولاند هم په نږدې کې ویلي چې دې ځله کامیابی ترلاسه کول زموږ فرض جوړیږي. اداریه لیکي د سینه د چپیریس کې بعد د دوو هفتو په ماحولیاتي کانفرنس کې د ځمکې د تحفظ یو ډیره زبردست وعده وکړی شي، خو دا ضرور ده چې واړه یا غټ، غریب یا مالدار، یعنی ټولو ملکونو کې بعد د شریکې ذمہواری یو مضبوط احساس ضرور پیدا شي چې وایي د یوې عالمی مسلې عالمی حل لټول د ټولو ذمہواری ده. اداریه نور لیکي د پیریس کانفرنس منتظمینو د پخوانی غلطیانو نه ډیر څه زده کړی دي او دې ځلې د ټولو ملکونو نه غوښتلي چې د گرین هاوس ګیسونو د کمولو په لړ کې د خپل اقامي منسوبي یا شمنې وړاندې کړي. وسپوري یو سل او یو نه زیاتو ملکونو خپل پلانونه وړاندې کړي هم دي، خو یوازې دغه پلانونه به د عالمی تودوخه بدترینه نتایج کمولو لپاره کافي او کنه. ساینسدانان د دې جواب په نا کې ورکوي، ولی چې وای د روانې صدۍ اخیره پورې په کار ده چې عالمی تودوخه د 2 ډیګري سنتي ګریډونه زیاته نه وي، خو د عالمی پلانینو د عالمی منسوبو په نتیجه کې به هم دغه تودوخه دومره زیاتېږي چې هغه وخت به په ځمکه ژوند انتهایی بدترینه شي. اداریه لیکي د دې مطلب دی چې ټولو ملکونو ته خپلې ژمنې نورې زیاتول پکار دي، خصوصا چین، هندوستان او امریکا چې تر ټولو زیات ماحولیاتو ته نقصان رسوونکي ګیسونه پیدا کوي، بل دا چې د ځنګلاتو د تباهۍ لار نیول پکار دي. ادارې په اخیره کې لیکي د دې غونډې د کامیابۍ دارومدار پدې دی چې نه یوازې د دې نتیجه د مضبوطو ژمنو په شکل کې راوځي، بلکې په هره کچه د شریکې ذمہواری یو احساس هم پیدا شي.
ګران اوریدونکو، تاسو څنګه سمینا احسن په خبرو کې واردل چې یو احساس زمواره احساس پیدا شي په دې حق باندې چې نړیوال توده هوي په حق له په پیرس کې کانفرنس یا سرمشریزه غونډه رابلل شوې ده. مونږ د دیو ریډیو زموږ همکار محمد اکرام نه دغه پوښتنه کړې وې چې په دې کې روستي تفصیلات څه دي. نور تفصیل یې د محمد اکرام نه اورو.
د فرانس پایتخت پیرس کې د موسمي بدلون په سر په نړیوال کانفرنس کې دا تم لرل کېږي چې نړیوال مشران به ماحول خرابونکو گیسونو اخراج کمولو باندې تاریخي تړون ته سلاشي. د فرانس خارجه وزیر لارنټ فابیس د خالی پورس ویلي چې د 95% ماحول خرابونکو گیسونو خارجونکو یو سل او درې اتیا ملکونو خپل پلانونه دا وړاندې کړی دي چې څنګه د دې گیسونو اخراج کم کی. خو سړنکاران وایي چې په عملی میدان کې به دا د موسمي بدلون لپاره د مشکلاتو ډکه اوګدلار کې یو بل ګام وي. د فرانس خارجه وزیر دا هم منلې ده چې د یو سل او درې اتیا ملکونو پلانونو تر مخه نړیواله تودوخه د 2.5 او 3.5 ډیګری سیلسیس پورې محدودولو امکان دی. ساینسپوهانو د دې لپاره 2 ډیګری سیلسیس حد ایښودی دی، کوم چې د موسمي بدلون تر ټولو خرابو اثراتو مخه نیولی شي. خو تر اوسه پورې عملی میدان کې د موسمي بدلون په سر باندې ډیر سلا پاتې دي، ډیر سنې دي شوي.
محمد اکرام صاحب، تاسو وویل چې کوم خپل پلان چې دی یا تګلارې به په دغه غونډه کې ښودل کېږي. د چین صدر چې کله د واشنگتن سفر کړی وو، د امریکا صدر باراک اوباما سره یې ولیدل، نو هغه وخت هغه هم یو تګلارې اعلان کړی وو، یو پلان اعلان کړی وو چې چین به د دغه درجه حرارت یا گیسونو اخراج چې دی کم زیاني گیسونه دي هغه به راکموي. څه سیزونه دي څومره به عملی اقدامات تاسو وایي چې په دې باندې به اوس کتلی شي؟ څه سیزونه به وکړي په دغه غونډه کې رامخته کیږي؟
د دې پلار کې ډېر ملکونه دي. یو خو غټه خبره دار چې کم ترقی یافته ملکونه دي، هغې د ټولو نه زیات دغه ماحول خرابونکي گیسونه خارجوي. په هغې کې امریکا ده، په هغې کې د یورپ غټ هیوادونه دي چې کومو ترقی کړې ده، او یقینا دا کاربن ډای اکساید یادی، او دا د ځمکې نه چې کم سروزی، یعنی په هغې کې تیل دي، په هغې کې گیس دی، هغه ته فاسل فیول وی، یعنی چې د ځمکې نه کم سیزونه راوځي او په هغه باندې بیا کارخانه چلول کیږي. نو هغوی د دې لپاره تر ټولو زیات سیموار دي. تاسو د چین او د امریکای خبرو وکړه، چین او امریکای په ورستیو کې یو دوه اړخیزه تړون هم لاسلیک کړی دی چې دوی به ماحول خرابونکي گیسونه خارجوي. او صدر باراک اوباما په ورستیو کې د کینیډا سره چې کوم ګیس پایپ لاین منصوبه وه، هغه ته کی سټون اکسل پایپ لاین وای، هغه هم د دې له وجې ځنډولی چې هغه کې ماحولیاتو چې کوم ساینس پوهانو هغوی په دې باندې ډېرې نیوکې کړې وې چې دا به ماحول خرابون گیسونه ډېر خارجوي، ماحول ته به ډېر نقصان رسوي. نو هغه هم یو غټ ګام ګڼل کېږي. خو که بیا هم وکتې شي، نو تر اوسه پورې امریکا او نور چې کوم غټ هیوادونه دي، چین چې اوس ترخی کوونکو هیوادونو کې شمارل کیږي، دوی لا دې ته تیار نه دي چې په هغه باندې بالکل یو حد کې دي، ځکه چې دا به بیا د دوی په اکانومیز یا اقتصاد باندې ډیر اثر وغورځوي. په کال 1990 کې چې په کویوټو په جاپان کې کوم تړون شوی وو چې هغه تر مخه به په کال 2015 کې دغه کویوټو پروتوکول عملی کېدو، هغه تر اوسه پورې د امریکای سنت نه دی منظور کړی. په امریکا کې په خپل باندې چې کوم ریپبلیکنز دي، هغه ماحولیاتي بدلون نه مني، هغه د دې نه انکار کوي چې داسې څه نشته دی. د دې لوجې په خپل امریکای ته هم دا مشکلات شته چې ریپبلیکن ګوند چې په سنت کې دا وخت په اکثریت کې دی، هغه د دې منځوري نه ورکوي، هغه ته دغه سنخکاری. خو بیا کومګو ګورونو، چین، هندستان، برازیل او یو شمیر ترقی کوونکي هوادونه د هغه دي چې هغه ته دا وخت د اقتصاد لپاره د تیلو د توانایي ضرورت دی، او هغه توانایي بیا ډیر هغه ګیسونه خارجي کم چې ماحول خرابول شي. نو دا هم په ترقی یافته او ترقی کوونکو هوادونو کې دغه یو اختلاف موجود دی چې څنګه به دواړه ایکول یعنی په یو شان د برابرۍ په بنیاد باندې په دغه ګیسونو په اخراج باندې حد لګوي، ځکه چې ترقی یافته ملکونو هم په دغه وجه باندې ترقی کړې ده. څنګه اوس په ترقی کوونکو هوادونو باندې ته هغه کیپ لګې، هغه حد لګې چې هغه دی هغه ګیسونو خارجولو باندې یو حد کې دي چې د هغې په بنیاد باندې یو شمیر مالدار هوادونو ترقی کړې ده.
بالکل، ډېر مننه محمد اکرام. یو بل پښتنه چې دې کې راولاړیږي او هغه دا چې کوم مخالفین دي، تاسو د خندانو خبره وکړه چې په دې باندې ځینې لوزنامې ته ورسي، کوم داسې شواهد ښایي هغوی داسې چې هغوی ځان سره ملګري کې وایي څنګه ورته ثابتوي چې د موسمي تبدیلی را روانه ده او نقصان را مخ ته کیږي، کم نقصانات خي؟
ساينس پوهانو د دې یو شمیر نقصانات ورکړي دي. یو خدای چې ګلیشیرز په سمندر کې هغه ځایونه چرته چې واوري دي، ګلیشیرز هغه ویل کېدل شروع شوه دي. د دې نه علاوه موسمي تغیرات په دنیا کې لیدل شوه دي. ساينس پوهان د هغه حواله ورکوي چې د نړۍ په یو شمیر برخو کې ډیر طوفانونه راځي چې مخکې به کم نه راتلل. د هغه نه علاوه واوري د حد نه زیات کیږي، او یا په ځینو ځایونو کې بیا ډراوټ راځي یعنی قحطونه راځي. دا د ډیر غټ او ښکاره اثرات دي، یعنی په کالیفورنیا کې چې کوم قحطونه په ورستیو کلونو کې راغلي دي، قحط ورته موږ نشو ویلی، سوکړه ورته ویلی شو چې د هغې له وجې ډېرې سبزۍ ډېرې مېوې نه دي شوي. دغه شان په افریقا کې په یو شمېر نورو ځایونو کې یو خواته قحطونه سوکړې راځي، او بل خواته په نورو ځایونو کې د حد نه زیات بارانونه کېږي، طوفانونه راځي، او دا هم ټول د موسمي بدلون هغه اثرات دي چې نړۍ ورسره اوس مخ شوه ده.
ډیره مننه د دغه تفصیل شریکولو.
ډیره مننه سر.
پاکستانی خزو کوم میدان ګټلې؟
شزی چیرې ناکام دي؟
خزو ولې د زور زیاتې نه خجوړيږي؟
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولای شي؟
د دغه پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وخت بل ډیو پروګرام اوریدل مه هیروئ.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه ته غوږ یاست. د ترکی ویایي سیاحه پایلټ مړی به واپس کوي. ستیر افته د روسي جهاز د راغورځېدو په پیښه کې وژل شوی وو. دغه جهاز د ترک فوج راغورځولی وو. د ترک وزیر اعظم احمد داوود توغلو ویلي دغه مړی تیر شپه ناوخته ترکی ته وړل شوی دی. په دې هکله زموږ همکار شعیب زاده تاسو ته رپورټ تیار کړی دی، راځئ سی وایو.
په برتانیا کې مېشت شام د انساني حقوقو ډله سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس وای هوایي بمباري د ادلب صوبې په اریها کلی کې شوې ده. دا کلی د ترکیې د سرحد نه 10 کیلومتره لری پروت دی. ډله وای بمباري په یو بازار شوې ده. دغه سیمه د وسلوالو په قبضه کې ده چې پکې د القاعده سره تړلې ډله النصره فرنټ شامل ده. په دغه سیمه کې داعش تندرو و ډله اثر رسوخ نه لري. روس هم د ستمبر د میاشت راسه په شام کې هوایی بمباری شروع کړې ده، خو امریکا او ائتلافي هیوادونه د روس په کاروایي نیوکه کوي او وایي چې روسي بمباری کې د داعش پر ضد صدر بشار الاسد مخالفین په هدف کیږي. همنن د اتوار په ورځ ترکی ویلي دوی د روسي جټجاز وجل شوی پایلټ مړې روس تسپاري. څوک چې 13 اونۍ د ترکی عسکرو لخوا د روسي جټ الوتکې رانسکورولو په پیښه کې وجل شوی و. د ترکی خارجه وزیر احمد داوتوغلو ویلی د دغه پایلټ مړې د خالی پورز ناوخته ترکی ته راوړې شوه، او د عیسایانو د ارتوډاکس یا سخ فکر لرونکو خلکو د روایتو سره سم یې اخیری رسومات ادا کړې شوه. په دغه پیښه کې دویم پایلټ بچ شوو. د دغه پایلټ مړې روس ته سپارل د روس او ترکی ترمنځ سیوا کېدونکو تاوتریخوالي کې لکس کمی خای. د ترکی د عسکرو لخوا د روس جټ جاز را غورځولو د پیښې و او نوی وروستو د روس صدر ولادیمیر پوتین د خالی پورز د ترکی پر ضد د اقتصادي بندیزونو لګولو اعلان کړو. پوټین د خالی په ورځ د بندیزونو لګولو په حکم نامه دستخط کړو. د کم په نتیجه کې چې د ترکیې د ځنی مصنوعاتو راغښتو باندې پابندی لګول شوی او په روس کې کارکونکي د ترکیې ادارو په کار کې به هم لوی فرق راشي. د پوټین لخوا د بندیزونو په امر کې د روس نه ترکیې ته د چارټر الوتکو ختمولو لپاره هم غږ شویو او د روس د سیلګرۍ محکمې ته ویل شوی چې د چوټیانو داسې پیکیج دې ختمې کړي په کومو کې چې په ترکیې کې پاتې کېدل وي. د نهې په ورځ چې کله روسي الوتکه راګوزار کړی شوی وه نو روس د ترکیې پر ضد د عملیاتو کولو دپاره د ګامونو پورته کولو ګواښونه هم کړي وو. د کم په نتیجه کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نورې هم خرابې شوې وې. د ترکیې لخوا د روس د جنگي الوتکې راګوزارلو په سر د روس صدر ولادیمیر پوټین سخت خفګان څرګند کړیو. تیره ورځ د ترکیې صدر رجب طیب اردوان په دغه خبره د افسوس اظهار کړی چې ترکیې د روس الوتکه رانسکوره کړې. نوموړي ویلي چې ملک په دغه پیښه رامنځته کېدو ریښتونی افسوس کوي او زیاته کړې وه چې کاش دغه پیښه نه وای شوې.
Ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde sürdürmekte kararlıyız.
نوموړي د بالکسي په صوبه کې خپلو پلویانو ته په وینا کې ویلي و هغه هیله مند دی چې په دغه پیښه به د ترکیې او روس ترمنځ تاوتریخوالی نور سیوا نه شي او یا به د دې کمې خرابې نتیجې رامنځته شي. نوموړي دا هیله هم څرګنده کړه چې دغه رنګ پیښه بیا رامنځته نه شي. اردوان یو ځل بیا دغه خبره تکرار کړې چې د ګل په ورځ پیرس کې د شروع کېدونکو موسمیاتي بدلون په اړه سرمشریزه غونډه کې به د روس صدر ولادیمیر پوټین سره مخامخ ویني. پوټین چې د الوتکې په پیښه سخفه دی تر اوسه د دغې خبرې څه ځواب نه دی ویلی. هم نن د اتوار په ورځ ترکیې او اروپایي اتحاد د شام د جګړې د لاسه بې کوره شوي کډوالو په سر خبرې کوي. د شام او نورو جګړه ځپلو هیوادونو نه بې کوره شوي کډوال روان کال په ګڼ شمیر کې د ترکیې په لار اروپا ته رسیدلي دي. امکان دی چې ترکیې او اروپایي اتحاد ترکیې ته د 3.2 بلیون ډالرو امداد ورکولو په پلان هم راضي شي. د کم تر مخه چې به ترکیې په هیواد کې موجودو کډوالو مسله حل کوي. په دغه کډوالو کې 2.2 میلیونه یا 2.25 لکه شامی خلک دي، څوک چې په خپل هیواد کې د خانه جنگي د لاسه ترکیې ته اوختي. د دې نه علاوه به د ترکیې نه اروپا ته تګ راتګ سختولو باندې هم خبرې کیږي او دا به هم د بحث لاندې راځي چې هغه کسان بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه کړي چاته چې په خپلو هیوادونو کې سلوی خطر نه وي.
گرانو ریدون کتاب سو دا وائس آف امریکا ٹیوبر ریڈیو خبری خبرونے تا دا واشنگٹن ڈی سی نا غوگ کیے او استا سو پام را گرزو حق ریپورٹ تا حق تبصرے چے مونگ دا ٹیوبر ریڈیو خبریال ارشد مومن نا دا غرستے تفصیل آغستے ہو یو چے کم پا پاکستانی مدبواتو کے خبر پور شوے دے وائی چے پا مومن دی جنسے کے دو دا امن لخ کر کسان وجلی شوے بو. ارشد مومن پا دے بانے ہم خبری اتری کلی دے پولیٹیکل ایجنٹ سرا او دا غسے نور کسانو سرا چے دا کسان چوکو او بیا ہم ور سرا دا امن لخکرو او څه صورت حال دی دغه تفصیل متنه پختلې وو او ریدو ته استاسو پام راګرځو.
پولیټیکل انتظامی چې کوم د مومن ایجنسی هغه سره خبرې وشوي او زموږ اوس مازیګر هم د خلکو سره خبرې وشوي په دغه لړ کې پاکستانی میډیا ته کوم د هغه دا رپورټ کړی چې د امن لخر غړو او پرون د دې په موټر سایکل باندې سوارو ځوتنا او په لړ کې د بمی چودې نه ښکار شو. خو زموږ چې کوم خبرې شوې دي د خلکو سره پولیټیکل انتظامی سره نو هغه وی چې د عام وګړو او د یو چې کوم دی زموږ شروع او یو عام تنو د امن کوم ته سره یاد امن لخر سره د دوی کوم نیخ په نیغه تړاو نو او چې کوم دلته وسلواله بلې دي هغه بیا سمدستي هم دغه سي وجنو پلا په غاړه باندې خلی خو چې کوم په امن لخري غري د هغه پلا په غاړه باندې خلی خو تر اوسه پورې کوم وسلواله بلې دغه کورونه په خپل پلا په غاړه نه راغسته. او ارباب صاحب زه تاسو ته دمو یم چې انبار کوم سیمه ده دغه ټول خلک هم د وسلوالو پر ضد باندې ډېر پکلا کولاړو او الکه د وسلوالو فعالیتونه په تیر وخت کې ډیر کم پاتې شوې دي او موږ ځې خلکو چې دا وسلواله په شاتم بولي.
ټیک شو ارشد مومن صاحب، یو خو به دا ځنې وضاحت پکې کول شي چې کم علاقو کې یا دغه ځای کې نږدې کې کلن چن راته وای چې کم وسلواله ډلې دي، او بیا د امن لخر چې کم دغه قسمه داوی کوي رضاکار او وجل شي، دغه امن لخر اوس هم فعال دي دغه ځای کې کار کوي او کنه دا ختم شي دي اوس ریاست خپل راغلي دي؟
پاکستان جماعت الاحرار اکثر احرار دل په غاله باندې اخلي، د مو سره چې کوم د طالبانو بل دل دا هغه دلته د وقایعو غانو چې کوم دې د هغه په غاله اخلي، او کله کله ډېر مختصر بجول کې ډېر زیات دي نومندو کې دا غا شي ډېر کم راځي چې کوم دایښ دل سره تلو لرون کې وسوالې دل دي، نو کله کله هغه د سپېخې په چې کوم هغه په غاله اخلي. ارباب ستاسو د کمیټو د وضعیت خبره وکړه چې نن سبا په سحال باندې دي قبایلي سیمه کې خو د هغه امداد چې کوم دې د پولیټیکل انتظامی له خوا یا د پاتې سیکریټ له خوا او چې په کوم په نومه ورکېدل کوم وسیله ورکل کېږي هغه لړۍ په مکمل توګه باندې ودرېدلې ده، او دغه خلک چې کوم دي اوس نیخ پنیغه هغه خپل ذاتی حیثیت باندې چې ځان کوم حفاظت کولی شي هغه خو دی کوي، خو د حکومت له خوا کوم مرسته ورسره نشته، او دا بالکل طالبانو یا چې کوم وسوال دي کوم د دوی پر ضد چې دوی مبارزه کوي وا او ته بالکل په عوام میدان باندې ولاړ دي، نو چې کوم دي ډېر آسان هدف یې نن سبا چې کوم دی دا خلک ډېر آسان هدف جوړیږي، دا حالت چې کوم دی خبر پښتونخوا کې دی موږ بنیر کې مو قتل سواد کې مو قتل دلته په خوست سره چې خوا کې کوم کلیوالي لاقي هغه کې مو قتل، او دا به جوړ مومن او نور سیمو کې دا حالات روان دي.
ډېر مننه.
ډېر مننه جی.
اوس وړاندې کوو یو اداریه چې د واشنگتن نظر څرګندوي.
په پیرس، مالی، نایجیریا او په نورو سیمو کې د دولت اسلامیه یا د آی ایس آی ایل د خونړو حملو په رڼا کې دولت اسلامیه له د ماتې ورکولو په غرض د امریکې او د امریکې د اتحادیانو پوخ عزم نور مضبوط شوی دی. د آی ایس آی ایل د مخې نیوو په غرض د جوړ عالمی اتحاد د پاره خصوصي صدارتي استاذي بریټ میکګورک تیرو ورځو کې اخبارواله ته د حال احوال بیانولو په موقع ویلي دي چې موږ په عراق او شام کې د دولت اسلامیه د مرای خپکو عمل شروع کړی دی، او په دې لړ کې عالمی نیټورک به هم دانه وانه کو. ډیر خارجي جنگیالي دولت اسلامیه سره د شاملېدو په غرض شام او عراق ته په دې غرض خلاص دي چې هغوی د کال 2014 په اوړي کې د اسلامي خلافت د قیام د پاره د دولت اسلامیه د مشر د ابوبکر البغدادي د اعلان نه متاثره شوي دي. دولت اسلامیه له د ماتې ورکولو په مقصدونو کې یو بنیادي مقصد دوی د نیولو علاقو نه محروم کول دي. د امریکې په مشرۍ کې د آی ایس آی ایل خلاف جوړ فوزي اتحاد شام او عراق کې د ترهګرو په هدفونو خپلو حملو له زور ورکړی دی. د امریکې جنگي هوایي جازونه اوس د آی ایس آی ایل د مشرانو او د تیلو د کویانو نه علاوه د دولت اسلامیه د تیلو نه ډک ټرکونه هم په نخښه کوي. خاغلی میکګورک نور ویلی دی چې په زمینی جنگ کې امریکا د دولت اسلامي خلاف مقامی فوزونو سره ملګرتیا کوي. دا کار ډیر سودمن ثابت شوی دی ځکه چې د شام الحول خاریا او سویل کې نورې سیمې د دولت اسلامي نه نیولې شوې دي. په عراق کې د سنجار خار د دولت اسلامي نه بیرته قبضه کولو کې د کوردو پېشمرګه فوزونو ډیر اهم کردار ادا کړی دی. د سنجار بیا نیول خصوصي اهمیت لري ځکه چې د دې په نیوو د رقا او موصل ترمنځ او سلويختمو نیمه جرنیلی لار پرې کړی شوې ده. خاغلی میک ګرک نور ویلی دی مونږ دولت اسلامیه په رقه کې یوازې کول او بیا په فشار زیاتول غواړو. دین علاوه د امریکای خصوصي فوزونه د وړاندې نه په عراق کې دي، او اوس شام ته هم د مقامی فوزونو د امداد لپاره لیږلې شوې دي. د دولت اسلامیه عالمی تنظیمی اډانې لا د ماتې ورکولو په غرض اتحاد کې شامل هر ملک لخپل کردار ادا کول پکار دي. دولت اسلامیه کې د خارجي جنگیالو د شاملېدو د لارې بندولو د پاره د سلويختو نزياتو ملکونو نوي قوانين منزور کړی دي. سلورو دیر شو ملکونو خارجی جنگیالی یا خونی ولی دی یا د دوی زینا او تنظیمی اډانی اورانی کړی دی. خصوصی صدارتی استازی میک گورک د خپل تقریر په اخیر کې ویلی دی چې مونږ د دې تنظیم د تباکولو پوخ نیت کړی دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com.